دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې نن د چهارشنبه په ورځ د تلې یا میزان په درشتمه په کونړ لغمان او هرات کې په دریو جلا جلا چاودنو کې لس کسان وژل شوي دي او دیر لس تنه نور ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت د ویان طارق اریان په وینا په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د کونړ د ولایت د اسمار پولیسوالۍ کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله وشو د لغمان په ولایت کې هم د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي د هرات په ولایت کې هم د ماين په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي کورنۍ چارو وزارت وایان وای چې طالبانو په تیرو دوو هفتو کې په مختلفو ولایتونو کې څو ځلې حمله کړې دي او شاوخوا شپږ اتیا کسان وژل دي طالبانو د حکومتي وایان دغه ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي دولتي مقاماتو منلې ده چې د هلمند د ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د طالبانو سره د جګړې په وخت د افغانستان د هوایي ځواک دوه فروانده ایم آی ولس ډوله هلیکوپټرې د ټکر کېدو له امله رالوېدلې دي او د دواړو هلیکوپټرو د عملې نه کسان وژل شوي دي دا پېښه هغه مهال شوې چې په هلیکوپټرو کې د ناوې د ولسوالۍ د مرکز نه د حکومت زخمیان انتقالېدل یوې باخبره سرجنې امریکا غږ ته وویل په هلیکوپټرو کې موجود 15 تنه زخمیان هم په دغه پېښه کې وژل شوي دي په عین وخت کې د امریکا د پوځ د سترو درسي ځانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ویلي دي چې له افغانستان نه په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو د راوستلو پریکړه باید د هغه هیواد د داخلي شرایطو او د متحده ایالاتو د ملي ګټو د خوندي ساتلو په رڼا کې وشي جنرال میلی د خبره د ان پی آر رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې د نوموړي په قول روان جنگ باید په مسؤلانه او محتاطانه توګه پای ته ورسول شي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پر روانه میاشت کې اعلان کړی غواړي چې ټول امریکایي عسکر سکال د نومبر د 15مې پورې له افغانستان نه راووزي زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د هلمند د مرکز لښکرګاه په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد نن د چهارشنبه په ورځ لښکرګاه ته ورسېده د دغه جنگ له امله په زرهاو ملکي خلک بې ځایه شوي دي او زیاتره یې په لښکرګاه کې پناه اخیستې ده دواړو خواو ته شاوخوا 200 کسان وژل شوي د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې دا وخت شپږ نوي فیصد جګړه په خپله د افغانستان نظامي قواوې کوي تاسو دا خبر نه د امریکا غاګ واشنگتن نوري په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری افغانانو ته د ویزو پور کول باندې نن د چهارشنبه په ورځ بیرته پیل وکړ په زرهاو خلک د پاکستان د ویزو په انتظار د قونسلګری مخې ته ولاړی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د کورونا د کوینوس په بای ویروس باندې داخته کېدو او له درملنې وروسته خپل انتخاباتي مبارزه بیرته پیل کړې ده پسپینه مانای کې د ټرمپ مالش ډاکټر خبريالانو ته ویل دي چې ښاغلی ټرمپ اوس دغه ویروس نه پاک دی او نور خلکو ته د انتقالولو خطر نه دی موجود نړیوال بانک له مخ پر پرختیا هوادونو سره د کورونا د کوینوس او په ضد د مبارزې په خاطر د واکسینو درنیولو ټیسټونو سره رسولو او د علاج درملنې لپاره 12 میلیارډ ډالر پور منظور کړي د امریکا غږ د خبريال د ریپورت لمخې دا اعلان په داسې حال کې شوی چې په نړۍ کې دغه وبای ناروغي د دویمې څپې د خپرېدو له امله د ناروغانو شمیر ورځ پر ورځ زیاتېږي یوازې په جرمني کې په یو ورځ کې د کورونا د کوینوس وبا 15000 تازه پیښې ثبت شوې او په روسیا پولند او بلغاریا کې هم د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس په روم کې له دې امله معذرت وغوښته چې له نږدې نه ورسره لیدلې نشي او له لرې ځای نه ورسره غږیږي پاپ په خپله وینا کې وویل چې ټول نیک خلک باید د هغو قیودادو مراعت وکړي چې حکومتونو د دغه اوبایي وروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض نافذ کړي دي ایراني چارواکو د تیرو لس کلونو په موده کې د دویم ځل لپاره د ایران د موجوده مذهبي رژیم د یوې سیاسي مخالفې د زندانی کولو لپاره آمادګي نیولې با خبر سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د محکمې قاضي جلا کرمزاده ته اطلاع ورکړې وه په داسې حال کې چې د سنا په محکمه کې په اپیل یا خواست باندې غور روان دی په شپږو کالو حبس به محکومه شي جلا کرمزاده مکوندی پر ایراني مشرانو باندې په ټولنیزو رسنیو کې او هم د رژیم په خلاف سکال د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د سپکو ویناګانو تورن شوې د ایران د نیمه رسمي خبري اژانس انصاف د ریپورت لمخې مکوندی دا وخت په ضمانت خوشي شوې د ای پی خبري اجانس نن د چاشنبه په ورځ له مسکو نه ریپورت ورکړ چې د ناګورنو کاراباخ د غرنۍ سیمې د کنټرولولو په سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روان جنگ لمنه د پراخېدو له خطر سره مخامخ شوي. تیر هفته په مسکو کې د دواړو خواو ترمنځ د اوږدو مذاکرات نو وروسته چې د روسیې په منګړیتوب پیل شو اوربان اعلان شو، خو اوربان ټینګ نه شو او زر مات شو. تیرې نیمې پیړۍ نه د ناګورنو کاراباخ د ستراتیژیکي سیمې د کنټرول په سر لانجه روانه ده. دواړو خواو د اوربان د ناکامېدو پړه یو د بل په غاړه اچولی. سارون کې په دې باور دي ممکن چې روسیا، ترکیه او ایران په دغه جنگ کې مستقیما مداخله وکړي. سارون کې وایي چې د ناګورنو کاراباخ روان جنگ یوازې نظامی بعد نه لري، بلکې جیوپولیټیکي آباد هم لري. دغه سیمه چې د آذربایجان د خاورې یو برخه ده، کنټرول یې د ارمنستان د طرفدارو عیسوي یاغیانو په لاس کې دی. د اسرایل او لبنان چارواکو د خپلو سمندري حدودو ټاکلو په غرض د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب نن مذاکرات پیل کړل. دواړه هیوادونه د مدیترانې د سمندرګي پر دغه مهمه سیمه باندې متضادې دعوې کوي. د تایلند د شاهي دولت د طرفدارانو او د حکومت د سیاسي مخالفانو په زرهاو مظاهره چان نن د چهارشنبه په ورځ د هیواد په پایتخت بنکاک کې سړکونو ته راوتلي. مخالفان د شاهي دولت د ختمېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. خو د شاهي دولت په زرهاو طرفدارانو د دیموکراسۍ د څلي په نوم د غورځنګ د طرفدارانو لاره بنده کړه. د امریکا په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو په احتیاطي ډول د کورونا د کوینونس اوبای ویروس ضد د نوې دوا ازموئل ځنډولې دي. د نایجیریا چارواکو بلاخره د سارس په نوم د پولیسو هغه بدنامه قطعه ړنګه کړه چې د عادي وګړو د ټکولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه پرې لګول شوي وو. او دا هم د افغانستان نه یو تازه خبر. ناپیژندل شوو وسلوالو د خوست ولسي شاعر لیاقت علي متونوال وژلی دی. د خوست د امنیت قومندانۍ ویان امریکا غږ ته وویل چې د هغه مړی نن ماسپښین د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالیو د حیدرخیلو په سیمه کې مندل شوی دی. د هغه د وژلو ادعا لا تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده کړې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د هلمند مرکز لخکرګا پر شاوخوا د طالبانو د بریدونو درې ورځې وروسته د افغان ځواکونو لخوا د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات روان دي چې طالبانو د دغو بریدونو پر مهال نیولي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون پر اساس طالبان پر ښارونو او د ولایتونو پر مرکزونو برید نشي کولی. شنون کې وایي پر هلمند د طالبانو برید به د سولې په مذاکراتو منفي اغیز ولري. د امریکا غږ خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لیږلی.
تیر شپه د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د افغان پوز دوه هلیکپټرو د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی چې له امله یې نه تنه عمله وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې دغه هلیکپټرې د ناوې ولسوالۍ مرکز ته د ټپیانو د انتقال لپاره لیږل سوي چې په خپل منځ کې ټکر سره کړی. د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هلمند ته تللی او هلته له نورو نظامیانو سره یو ځای د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په داسې حال کې چې په دوحه کې لا هم اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي، پر هلمند د طالبانو برید به د سولې پر خبرو ساغیز ولري. په دې راپور کې ګورو په دوحه کې د سولې ټکنۍ خبرې، خو په افغانستان کې د جګړو ګرم میدانونه. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې پر هلمند د طالبانو برید کې نږدې 200 کسان مړه او زخمیان شوي او شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوي دي. د ملي دفاع وزیر په هلمند کې دی او دغه سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات روان دي چې طالبانو په تیرو ورځو کې لاندې کړي.
اوایی او زمینی کومورتونه د لشکرگان او لیلمن نه دی دفاع لپاره آماده دی او انشاءالله رحمان سی دیر زر با اغا تغییرات سی با بازی پوستونر پرتو پوستو که آغیلی دی اغا زین با مرتدک سی.
د امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر اساس دغه ډله نس کولای چې پر لوی شهرونو برید وکړي، خو پر هلمند د طالبانو برید په سمانا دی. شنن کې وای طالبان غواړي چې په دغه بریدونو سره د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
فعلا ابتکار د طالبانو په لاس کې دی. ام په خبرو کې کوغو دی غواړي خبرې قطع کولای شي، کوغو دی غواړي شروع کولای شي، او هم په جګړه کې کوغو دی تعرض کوي. موږ مدافع کوو، مدافع فعال کو، مگر ان خبر فعال نه ده چې موږ د حکومت سخت ضربار کو.
د طالبانو ورستی بریدونو په دوحه کې د دواړو اړخونو پر خبرو همغېز کړي. افغان پلاوی وایي که څه هم د کړنلارې د ورستی کولو لپاره به د تماس ډلې ناستې روانې وي، خو په کار د طالبان تاوتریخوالی راکم کړي.
په تیرو څو میاشتو کې طالبانو د کندوز په خار باندې د بریټ پلان لرلو خو بیا تر سره نشو. په هلم په غزنی کې دغه ډول پلان په ولایت باندې لرلو خو فکر کوم دغه ملحوظات او لامل هغه تر سره نکړو. خو دا چې په هلمند کې ولې دغه بریټ تر سره شو دا دغه اندېښنه رامنځته کوي چې آیا نظامی طالبان او سیاسی طالبان یو بل سره تفاهم لري او کني لري.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی لڅه د پاسه یو میاشت راهیسه په دوحه کې په خبرو بوختي چې لای د مذاکراتو لپاره کرنلار نه د ورستي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي چې تر شپږ نوي فیصد پوځي عملیات د بهرنیو ځواکونو لمرسته پرته ترسره کړي. خو شنن کې په دې اړه څه نظر لري؟ د امریکا غږ د خبريالې لیمینیازي پر رپورت کې دا او نورې پوښتنې ځواب شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي افغان ځواکونه د محل د بهرنیو لمرسته پرته شپږ نوي سلنه پوځي عملیات ترسره کوي. خغری محب پرون سه شنبه پارک کې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د وسلوال پوز اعلی سر قومندانې غونډه کې ویلي چې پراتونکو کال کې به دغه کچه سلسلنې ته پورته شي. هغه ویلي چې د ولست ساتنې لپاره د لاغیزناکو ګامونو پر پورته کولو باندې کار کوي.
د هیواد پیاوړی امنیتی او دفاعي ځواکونه د محل د بهرنیو لمرستې پرته شپږ نوي سلنه پوزي فعالیتونه ترسره کوي او راتلونکو کال ته به دغه کچه 100% ته لوړ شي.
دا محل په افغانستان کې د ناتو تر ماموریت لاندې 2000 بهرني ځواکونه موجود دي چې د ماموریتوم د برخې افغان ځواکونو ته سلام مشوري ورکول او روزنه بلل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم تر دې مخکې ویلي و چې روان کال له وسروالو طالبانو څخه یو شمیر هغه ولسوالۍ چې هغه نیولې وي بیرته نیولې دي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی امیر شاه نائب وایي چې افغان امنیتي ځواکونه 100% کولای شي جګړه کنټرول کړي خو باید په لوړه کچه ګمارونو کې قوي او با تجربه کسان و ګمارل شي.
نیروی مو به شک ان شاء الله کې 100% هم احتمال شمیره کې بتونن وضعیت امنیتی وضعیت جنگ کنټرول وکونن.
زموږ ځواکونه کولای شي 100% احتمال زی چې امنیتی وضعیت او جګړه کنټرول کړي. اصلی ستونزه پر رهبریت کې ده چې هر چیرته کمزوري کسان دي په قل اردوګانو او امنیه قومندانیو کې ګمارل کیږي. خو که دوی وغواړي د جګړې 100% کنټرول په لاس کې ونیسي باید په قل اردوګانو کې او د ولایتونو په رهبرۍ کې قوي خلک وګماري.
خود کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمان بیا په دې اړه داسې نظر لري.
زه فکر کوم چې که د امریکا قوا نو او ناتو له افغانستان ووزی زمون مشکلات سو برابره کیږي. هم دا اوس مونږ ډیر مشکلات درو. په هلمند کې ډیر دردون کې حادثه پیښه شوه او هلته که توجه او تمرکز نو مونږ د یو بدبختی سره مخامخ وو. زه فکر کوم چې باید د امریکا او د ناتو خروج د افغانستان نه مسؤولانه وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه او برخه دا ده چې په څوارلس میاشتو کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. حمدالله مهیب پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې دا مهال په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د تېرو څلورو ورځو را په دې خوا د افغان سرتېرو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د خوست یو شمیر خزینه مدني فعالانو د نجونو نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې لا ګڼ شمیر نجونې د زده کړو له نعمت نه بې برخې دي. دوی له کورنیو نه غوښتي دي چې خپل نجونې د علم په ګاڼه سنبالې کړي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمي په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
دغه خزینه مدني فعالانه چې د نجونو نړیواله ورځ د لمانځلو په حق له پیوه غونډه کې راټولې شوې وي د لری پرتو سیمو له کورنۍ غوښتنه لري چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ترڅنګ د زمینی په مساعدولو کې د پوهنې له دولتي مسؤلینو سره مرسته وکړي. مدنی فعال وزیر سعادت وای چې اوس هم په ځینې لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر نجونې د مختلفو وجوهاتو له کبله له زده کړو بې برخې دي او ښوونځیو ته د تګ زمینه ورته نه ده مساعده شوې.
باور وکړئ د سیمې ته تللې چې ماته ژړا راغل ده چې په شرایطو برابر نجونې لس کلنې نه کلنې او کلنې نجونې تقریبا شپږ اوس او تعداد په اندازه د تڼۍ او ګربزو په لرې پرتو سیمو کې مونږ ما په خپل سترګو ولیدلې او د دوی نه مې پوښتنې هم وکړې د والدینو سره مو غږېدم چې دا بسواد دی دوی ول تعلیم نه کوي موږ ته تعلیم زمينه برابر نه دی اقتصاد ضعیف ده د ترانسپورت پیسې موږ نه لرو چې دوی هر وخت بوزو راولو او دلته په کلی کې نګدي مکتبونه نشه دوه درې کلی یو مکتب ولري چې موږ د جنکه ولې ګورته
سپیرا دوه منده مساخیل صبری او قلندر د خوست هغه 15 ولسوالۍ دي چې دنجونو هیڅ خوانځي نه لري عمده لاملونه کلتوري محدودیتونه اقتصادي ستونزې او نامني بلل شوی د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی آشنا راډیو ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کورنیو ته قناعت ورکول ډیر کار ته اړتیا لري. هغې وویل په همدې موخه یې هڅې پیل کړې دي.
مونږ یو پروپوزل تنظیم کړی دی او وزارت سره مشارک کړ چې یو عامه پوهاوی برنامه ولرو په ټولو ولسوالیګانو کې تر څو کورنۍ خپل لورګان ته اجازه ورکړي او په خوانځي کې شامل شي. چې انشاءالله د دې پروپوزل په قبلیدو سره به مونږ په ټولو ولسوالۍ ته سفرونه لرو او عامه پوهاوی برنامه به تر سره کړو.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې ژر تر ژره په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانۍ پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټولو ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هر ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم، د خلکو سره مخامخ خبرې کوم چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي سولې دې لارې نجونو ته د زده کړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو لمخي اوس مهال په خوست کې نږدې 3000 نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د اټکل لمخي ویل کېږي چې لسګونه زره نور نجونې د زده کړو له نعمته بې برخې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکایي وزارت وی کابل کې د کورونا وایروس سره د مبارزې وضعیت ښه دی، خو په هرات کې دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې. دغه وزارت وایان اکمل سمسور وی د کورونا د وبا د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره کابینې په دفترونو کې د ماسک کارول جبري کړی دي. د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په اړه رپورټ لري.
روانه اونۍ په افغانستان کې او څلوېختمه اونۍ ده چې د کرونا د وایرس وبا په دغه هیواد کې خپره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې کسان په افغانستان کې په تیره اونۍ کې په ځانګړي ډول هرات کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو وضعیت لا هم ښه دی.
تیرو څلوېستو ساعتو کې په لابراتوارونو کې 313 معاینات شوې دي چې په 313 معایناتو کې شپږ شپېته مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمېر 9994 ته رسیږي. شپږ څلوېخت تنان بیرته رغیدلی دي، جوړ شوی دي، چې د ټولو رغیدلو شمیر 3345 رسیدي او یو فوتی لرو چې د ټولو مړو شمیر 401 ته رسیدي.
د امریکایي وزارت وی چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو 15 دشتمه ولې کې د کرونا وایرس مثبت پیخي کم شوی وي، خو په شپږ دشتمه او دشتمه او اته دشتمه ولې کې د دغه وبا مثبت پیخي په ځانګړي ډول په هرات کې او ځل بیا زیات شوی. د امریکایي وزارت وایي اکمل سمسور وی چې په څلوېختمه ونه کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو مینشو پیخو مثبت پیالې ولس پیسو ته رسیدلې وي، خو ښاغلی سمسور د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې په کابل کې دا اندازه د 15% څخه هم کمه ده. د امنیت روغتیا وزارت ویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د کرونا د دوهمې احتمالي څپې د مخنیوي لپاره په دفترونو کې مامورینو او دفترونو ته د مراجعینو لپاره د ماسک کارول جبري کړي.
او ای از طرف کابینه هم تصویب شوه.
د کابینې لخوا هم تصویب شوه هغوی چې فعلا دولتي دفترونو ته
ورزی که چیرې ماسک نه لري ورته دفتر ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. همداشان د ټولو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو لپاره نوې کړنلاره داسې ترتیب شوی چې کوم ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي باید ماسک ولري.
ښاغلی سمسوري ویل چې په خپله ډاکټرانو روغتي کارکوونکي به هم له دې وروسته په جبري ډول د کار پر مهال ماسک وکاروي. هغه د هغو ډاکټرانو څخه چې شخصي کلینیکونه لري هم د ماسک د کارولو غوښتنه وکړه.
په اول موج کې ډېر دموږ ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونه درلودل په شخصي کلینیکونو کې په ویروس باندې مصابه شوي وو، نو خاص د وزارت صحت امې داده چې هر ټول ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونو کې کار کوي لطفا کله چې مریضان ویني له ماسک نه استفاده وکړي، او خپل مریضانو ته مو وایي چې کله تاسو ته راځي نږدې کینی تاسو دغه تاریخچه اخلي هغه د ماینه کوي ورته وایي چې له ماسک نه استفاده وکړي.
د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنۍ هوایي شرکتونو ټولنې د شکایت پاله چې یو شمېر خصوصي کلینیکونه کابل کې بهرنۍ هوادو ته د تلونکو مسافرو لپاره د کرونا د ټیسټ جالي اسناد جوړي ویل، تر اوسه لا دغه شرکتونو شکایت د امریکا وزارت ته نه دی رسیدلی.
نظارتای ما جریان داره،
زموږ سره روانه ده. تر اوسه موږ په خپل سر نه کې دغه سی یو سن دی پیدا کړی. په پیل کې موږ دغه ستونزه لرله
پیدا نکدیم.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکی ویل چې دغه ستونزه دا و چې دا وی سفر د ټیکټ پلورونکو با د مسافر پر ځای خپل کارکونکو کې د کرونا د وایرس د ټیسټ لپاره خصوصي لابراتوارونو ته سوال او لابراتوارونو به هم دغه ټیسټ کوو. اوس پریکړه دا ده چې دا ټیسټونه باید د مسافر د پاسپورت د معلوماتو پر اساس وشي. د ملکی وی چلند خپلواکي ادارې د سی شنبې په ورځ امریکا غاښنه راليته ویل چې په افغانستان کې د بهرنۍ هوایي شرکتونو ټولنې ورته شکایت کړی چې په کابل کې سلو پنځه لابراتوارونه ساپورو ته د کرونا د ناروغي د ټیسټ جالي اسناد جوړي. د ملکی اوی چلند د خپلواکي ادارې وایان محمد نیم صالحی ویل چې دغه شرکتونو شکایت د عامه روغتیا وزارت سره د یو رسمي مکتوب له لارې شریک کړي، خو ښاغلی سمسور خبر اعلان ته ویل چې د چهارشنبه تر ورځې لا دا مکتوب دغه وزارت ته نه و رسیدلی. هغه ژمنه وکړه چې د خصوصي لابراتوارونو څخه به له نږدې څارنه وکړي. هوایي شرکتونه له مسافرو د سفر د قانوني اسنادو سربیره د سفر یو ورځ وړاندې د کرونا د وایرس لابراتواري ټیسټ غوښتنه هم کوي، او یوازې هغو مسافرو ته په الوتکو کې د سفر اجازه ورکوي کی چې د متبرو لابراتوارونو څخه د کرونا د ناروغي د منفي ټیسټ اسناد چمتو کړی وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د شفافیت د څار بنسټ وی چې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې بنسټونه خپلواک نه دي، او افغان حکومت له دغه پدیدې سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده نه لري. دغه بنسټ همدا شان د ولسی جرګې لخوا د اداري فساد سره د مبارزې قانون را داول د فساد په ضد د مبارزې په برخه کې شاته تګ بولي، او د یاد قانون پر ژر تصویبولو ټینګار کوي. د امریکا غاک خبریال ممتاز بهیر پام دې موضوع رپورټ را لګل.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې واحده او جدي اراده لزانه نه ده خودلې، او نه په دې برخه کې د مبارزې لپاره خپلواک او بی طرفه بنسټونه رامنځته کړي دي. دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د سارن یا ورزونې ګډې کمیټې یا میک د لومړني ډیټابیس د جوړولو په مراسمو کې وویل چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه د اندېښنې وړ او جدي ننګونو سره مخامخ ده. ښاغلی افضلی افغان حکومت له فساد سره مبارزه کې په سیاسي استفادې تورن کړ او زیاته کړه،
5-6 ساله بگیریم تا یک قانون را ما ایجاد بکنیم،
پنځه پک کاله نیسی تر څو یو قانون جوړ کړو، او له هغه وروسته د همدې قانون په اساس باید یو کمیسیون رامنځته شي. حکومت غواړي دا پروسه سیاسي کړي، البته په حکومت کې دننه یو شمیر کړي او افراد غواړي چې له فساد سره د مبارزې پر بنسټونو کنټرول ولري تر څو له دې لارې خپل سیاسي استفاده وکړي. موږ د دې کار اجازه نه ورکوو، لږ تر لږه به د دې پروسې برخوونه وسو،
حداقل ما جزء جن پروسه نه خبر بشیم.
ښاغلی افضلی دغه افراد او کړیو د نوم لا خستلو پرته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس باید له فساد سره د مبارزې پروسې د سیاسي کېدو مخنیوي وکړي. همداشان سید اکرام افضلی د ولسی جرګې له لورې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون ردول د فساد ضد مبارزې په برخه کې شاته تګ وباله، او د افغانستان له پارلمان څخه وغوښتل چې دغه قانون لا بډایه او تصویب کړي
بدون از اینکه با ما مشوره را انجام بتن اینا قانون را رد کړي.
پرته له دې چې
موږ سره مشوره وکړي دا قانون یې رد کړی دی او یو بدیل یې هم وړاندې کړی نه دی. موږ هیله لرو چې ولسی جرګه له مشرانو جرګې سره یو ځای کار وکړي او دا قانون لا غنی کړي. له مدني ټولنې او هغو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کړی مشورې وشي او له دې فرصت څخه استفاده وشي تر څو حکومت ته د هغوی د پاتې راتلو لپاره یو دلیل پیدا نشي.
حکومت یک دلیل به خاطر کمکاریش پیدا نشته.
خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې وکیلانو له اداري فساد سره د مبارزې قانون رد کړی نه دی، بلکې په دې برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس تقنینی فرمان چې د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو پر مهال صادر شوی و رد کړی دی. د دغه جرګې د تقنینی چارو د کمیسون رئیس غلام فاروق نظری امریکا غږ ته وویل هغه فرمان چې د اساسي قانون خلاف نه وي موږ هیڅکله نه ردوو او تل یې تاییدوو، خو هغه فرمان چې د اساسي قانون خلاف وي باید رد شي. په رخصتیو کې باید تقنینی فرمان د سختې اړتیا په صورت کې صادر شي او کله چې رخصتۍ پای ته رسیږي په یوې میاشت کې باید قانون موږ ته راولیږي. خو درې میاشتې کېږي چې موږ ته قانون نه دی استول شوی. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه د شفافیت د سار بنسټ د ادعاو او د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسون د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د اټکل مخې سا کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی چې دا د بڼوالو په اقتصادي وده او د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې خورا مثبت اغیز لري. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د احمد ابا ولسوالۍ د ساخیلو د سیمې اوسیدونکي روزي خان خپل ټوله 15 جریبه کرنیز ځمکه د مڼو باغ ته ځانګړې کړې. زینی مڼی شکولی او زینو تای څورزه پاتې دي. هغه ویلو د کبل چې ساکالی باغ له طبي افاتونه او ناروغي ژغورل شوې تیرو کلونو په پرتله یې حاصل خو او ډیر دی.
تقریبا د کال 15000 منه حاصل راکې وزن الګین نه ویدل لټو د سیاغه ته نه رسیدل کنه. کال په کال میخه دي تقریبا ساکاله لسم کال چې موږ د باغونو ګذو هر کال میخه دي. هغه اول کالم چې ښه دی هغه ښه ډېر حاصل کوي او دا وروسته وروسته همدې ښه دی د اوس په حاصل باندې راځي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال په پرتله سا کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی چې دا د بڼوالو په اقتصادي وده او د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې خورا مثبت اغیز لري.
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تیر کال موږ تقریبا څه باندې 3000 میټریک ټنه مڼه درلوده پکتیا کې. خوشبختانه چې سکال څه باندې 8000 میټریک ټنه مڼه تولید شوې ده چې دا البته د طبیعي آفتونو د کموالي او همدارنګه د کرنې او مالدارۍ ریاست د تخنیکی ټیم په هلو ځلو.
د ګردې زړوندې بلدي سیمې اوسیدونکي حسن خان بیا لګیا دی خپل باغ نه چې شاوخوا 360 ونې لري د مڼو حاصل ټولوي. هغه وایي هر کال حاصل یو له بل توپیر لري خو زیاتوي چې ساکال حاصل ښه دی او هیله لري چې شاوخوا 9 ټنه مڼه ترلاسه کړي. د هغه په وینا دا د کوکنارو او بانګو ښه بدیل کیدای شي.
بدیل کیدای شي ځکه چې مڼه کچیر ته هغه پورته شي بازار نو د کوکنارو بازار غورځوي دی په خاطر غورځوي چې هغه یو موزیر بوټی ده بدن ته زیان رسوي ګټه نه رسوي. مڼه سیده بدن ته ګټه رسوي او د موږ بزګرانو ته چې ګټه وي کې هغه به یې کار په سیزیس کوم کار کې ګټه زیاته وي.
د پکتیا مڼه هم د افغانستان لوډی روخو او با کیفیته مڼو څخه ګڼل کیږي خو باغلرون کې وایي چې په دې موسم کې په ډیره کمه بیا بازار ته عرضه کوي ځکه نه یې ساتای شي او نه هم نړیوالو مارکیټونو ته د انتقال زمینه ورته مساعده شوې ده.
سلاوانه موږ نه اخلي او بیا گاونډي هیوادو ته وړي. گاونډي هیوادونه بیرته په موږ وخت سره 300-250 په داسې رقم ته یو من مڼه په موږ باندې اخلي. که چیرته موږ ساتو د زړو سړو خونو له عمله موږ مڼې خرابیږي که زر مڼه وي 1500 مڼه ته رسیږي علت یې دا د سړې خونې نه لرو.
په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نړیوالو مارکیټونو ته یې د دغه ولایت د مڼو د رسولو د هڅو تر څنګ نږدې 40 سړې خونې هم جوړې کړي. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار نه پکې کرل کیږي، خو د چارسو کار د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له پخوا دود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. سوکاله اوسئ. تر بیا، خدای مو.